라디오.
درانو اوریدون که سلام علیکم و سپه فانستان که ده سهار و بجیدی دوزاری راژیو ده خبری مجلیت موزه اسمت ساروان هر کلی کم ده خبری مجلی ده شفیق ایار پا تخنیکی همکاری پا خبرونو پیلو د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شرخ واورې نومیږي د دسمبر په 12 نیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړی شي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیبی شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او نجونو په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو د رالویدلي وضعیت ارزول ښودل شوی دی. اټکل کیږي چې نړیوال مشران د بشري حقونو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي څو د عدالت حساب ورکولو او د اغیزمنو عملي ګامونو لپاره یوه روښانه کارنده نقشه جوړه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزي سوداګرۍ د ځان مسؤول دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل 19 خبري کانفرنس کې وویل اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه د پولي د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو په غاړه ده. همدارس د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغېزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12 د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبع د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلین کې اوسي. د نومبر په 19 وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له دبلین څخه په ریل ګاډي کې بلفاست ته سفر وکړ. هغه له 15 نورو افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادعا کیږي چې علي ویلې یوې کورنۍ سره او همدارس له بل نارینه سره یو ځای سفر کاوه چې ټولو یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیلې یعنی ریل ګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخله اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار نننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ملاخله تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی و خو پرون خپل ادعا بیرته واخیسته. ملاخیل محکمې ته له یوه بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دي. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې کښلی و د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یوه هنري لیلام کې په 45 میلیون او 200,000 ډالر پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 40 میلیون او 900,000 ډالر پلورل شوی و. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانستان د حافظې، هویت او راتلونکي لپاره د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخامخ دی. هندوایي ژربه افغانستان ته د کارګو الوتنې پیل کړي. افغان سوداګري هرکلی کوي.
اوس موږ په دې تمویل چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایی د افغانستان جلغوزي به د حواله لارې چین ته صادرې شي.
آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو وضعیت ته کتنه کوي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداري ورکړی چې افغانستان د حافظې، هویت او راتلونکي د سیستماتیک او اوږدمهاله ځپنې له یوه جدي ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې پرون د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په نوم آنلاین سمپوزیم کې خبري کولې وویل که افغان خبریالان لازمې منابع، خوندیتوب او امکانات ونه لري د دې توان به په شدت کم شي چې پوښو په افغانستان کې څه پیښیږي. په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وایي چې نړیواله ټولنه او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه باید بیړنۍ او عملي چاره وکړي څو د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د افغان خبریالانو سخت وضعیت ته پاملرنه وشي. نور جزئیات د سره کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو له لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوي محدودیتونه د خپلواک فکر او هغې فضا د له منځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یوه برخه ده، کومه چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence.
دغه اقدامات د دې پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي یا وغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان پکې پښتني کولای شي، تخیل او یا هیله ولري. ټولیز اغیز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه غزمنوي چې مخکې یادې کړي. افغانستان د حافظې، هویت او د راتلونکي د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخ دی.
And future possibility. نو موري د جلاوطن رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر ارتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ که خبريالان د خپلواک راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري، د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقونو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنیز سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالوی پروسو ته چې سونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکي فرمانونه هم مرکل شوي دي. د بی پولي خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 150 ځای لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د هند باندنوی چارو وزارت چارواکی وایي ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څانګې مسؤول انن پرکاش پرون په یوه خبري ناسته کې وویل ډېر ژر به د کابل ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر له یوه پلاوي سره په 15 ورځني سفر هند ته تللی او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزې او اندامو خلکو ترمنځ د تګ راتک لارې بندې سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤل آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوي ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړي کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړي کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړي په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبر په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي دې کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوارخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمې په ورځ ناوخته د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې له لوړ پوړو هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا او نښلتیا په هدف غونډې سوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګریز وتشو معرفي کولو د سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاري ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګرۍ د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې سوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 16مه په خپله ایکسپانه لیکلي چې له نورالدین عزیزي سره یې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شنکر زیاته کړې چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګ کړي او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند هم زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی. او دا زه فکر کوم د منطقه کې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادونو سره موږ خپلې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته رسپان صادرات لرو او د هغوی څخه واردات لرو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر اهم سفر دی او ښه سفر دی. او دې سفر ته موږ په خپله په ښه سترګو ګورو. افغانستان تقریبا ضرورت لري په اوسني شرایطو کې خامو موادو ته ضرورت لري. نو اقلام ته چې د هند په هند کې د کیږي هند یو ډېر قوي اقتصاد لري او موږ غواړو چې دغه سره زموږ اړیکې ټینګې شي. نو په دې خاطر د ویزو په ورکړه کې که ډېر دغه هم چټک شي د ویزو ورکړه دا به
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډېر ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې د سفر کړی دی. او دا چې موږ د پاکستان سره زموږ تجارتي اړیکې لاري په ټاپه ولاړې دي
نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روانې. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کابو دوه میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوي دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و، که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تېر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
بیا هم د سوداګرۍ پاړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سږ کال به د جلغوسیو سوداګري شوي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان علي کوزای وایي چې د هیواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي سږ کال یوازې له خوست ولایت څخه د جلغوسیو حاصلات 40,000 ټنه دي او شایي نورو ولایتونو سره اندازه تر 15,000 ټنو پورې ورسیږي چې زیاتوالی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د زنغوسیو د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي جمعه د نومبر په 28مه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د زنغوسیو سوداګري ښه وي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده. وزو به باور هم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات.
کته هم نو موري و نه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیس ډول څومره وي. خو دغه هیواد وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سګنی حاصلات یې تر 15,000 ټنو پورې ورسیږي. دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبرې شوي یوازې له خوست ولایت څخه 40,000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15,000 ټنو پورې حاصلات به ترلاسه شي.
35,000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست راټول شوي حاصلات 15,000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیه هم د افغانستان په بازارونو کې 1,900 افغانۍ ښودل شوې وه. ښاغلي رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ځمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو له لارې به هم د افغانستان زنغوزی او نوره وچه میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادره شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمېر سوداګر هم وایي سږ کال حاصلات او نرخونه دواړه ښه دي. یو سوداګر یې حاجي حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو سږ کال ستاسو فصل یې ښه دی او زه چین ته هم ځي او زه هندوستان ته هم ځي خو نه سم نه درو سفر خو ډېر نه دی اخته سوي نه تقریباً 20 تا 30 50 داسې نرخونه دي ډالر باندې یو کیلو دی.
دا هیله داسې مال دي چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د هوا له لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په 1 ډالر او فی کیلو ور وارداتي سوداګري ستوکي پاتیا سنت انتقالوي د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوی چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته هم لارښوونه شوی چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې نوي سلنه تخفیف ومني او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوی چې یو کارګو یا باروړونکو الوتکو وپیری. سندغوزه د افغانستان مشهوره غرنی وچ میوه ده چې د میزان میاشتې په وروستیو کې راټول پیلېږي. دا میوه مخکې پاکستان او د واګه بندر له لارې هند ته صادرېده چې اوس پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تر تړل کېدو او مخکې له هغه د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د تړل کېدو له امله اوس هغه هېواد ته نه ځي. مخکې داسې ادارې هم موجودې وې چې پاکستان د افغانستان ځنغوزي پروسس او بستهبندي کوي او په خپل نوم یې نورو هېوادونو ته صادروي. د افغانستان ځنغوزیو د تېر جمهوري نظام پر مهال په بهر کې د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غني د 1999 لمریز کال د لړم په 15مه نېټه چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د یوه هوایي دهلیز پرانیسته او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم په 15مه به هر کال د ځنغوزیو د ملي ورځې په توګه منزل کیږي. هغه مهال د 15 کیلوګرام ځنغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د ځنغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو نورو اقتصادي چارو هم سیوری وغوړولو.
د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اګست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دې ټولنې د سې شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې
د ژمي په رارسېدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره د سینا بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او دغه شان ساري ناروغي لکه شرۍ او تور ټخلي ډېر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه له لاسه ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکو اکرام مې خیمې لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خو دغه دینو بس بل ورځې باران وشو تېر وخت نور خو تاته پته لګېږي غریزه علاقې دي فیش دغه واوره وشو له خیمو نه وبچې د ټینګې خیمه هو واوره پچې د ټینګې باران خو زه گزاره کوي واوره پاتې کېږي باران ستوبه تیر ورځې
د اګست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشوه چې د بیپولي سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه او له 3000 ډېر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي وته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسېدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي دي، تخریب کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخېږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هېواد په شمال کې د نومبر د 2مې نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ شو پلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هېواد ته ډېری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقونو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت له امله تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلان شسینه ویندویان خبري اعلان او د تلویزیونی پروګرامونو تولیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې پر تلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي بیا د رسنیو په ملاتړ په ټینګار سره وایي چې رسنۍ باید خپلې خبرونې د دوی له پالیسیو سره سمې جاری وساتي.
د افغانستان په یو خصوصي ټلویزیون کې یوه ښځینه ویاده ده، وایي د ټلویزیوني خپرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کلا چی استودیو تن نوزا و تکر شیوی بی چه خبرونه و لروها غا سوالونه چه باید مطرح کن لخبلا میلمه ی پختلی نشو بل بلا موضوع ده ماسک قرارونه او هغه محدودیتونه دی چه ده خبرونه ده ترسره کولو پر محال بی او ده ویری لعمل اکثران زمو زهن گدوده بی چه ده خبرونه پر محال نشو کولی که تمرکز ولرو خپل هدف رسو او پروگرام و چلو.
پا افغانستان که زین خبرلان چه ده تلویزیونی پروگرامونو لپاره محتواوی تولیده بی هم معلوماتو تا در لاسرسی لنشتوالی او ده دوی بکار که طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي ازادي راډیو ته وویل:
فتوا د افغانستان سخت زیر کنټرول از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی تر راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوه غوړلې و میرمن مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، لږه وخت چې طالبان نقلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوی او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی داتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرالی چې په هرات ولایت کې دی او سیمه ایز تلویزیون مسول دی ازادي راډیو ته وویل:
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
سریالونو او فلمونو خبرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیت ولوېږي. موږ چې کومې خبرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغه سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوانی بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت له خوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوی دي. له دې دلې هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. دغه ځکه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل. ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي، هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی. ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. دې سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان در افغانستان مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP اسلام آباد سرحدات را با افغانستان بسته. اندرابی طالبان افغان را مسئول تأخیر در باز شدن سرحدات دانسته، گفت که پروژه‌های مانند تاپی و کاسا 1000 نیز از این حمایت متاثر شدند. پس از حمله طالبان بر چندین پسته نظامی پاکستان در 12 اکتبر، در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان از جمله تورخم و چمن را بسته. در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار آن کشور قرار گرفته است. روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبیون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم، عمده فروشان در راولپیندی و اسلام آباد با بحران عمیق مالی مواجه شدند. بر اساس اکسپرس تریبیون، ده‌ها تاجر بزرگ و متوسط عمده فروش در هر دو شهر ده‌ها میلیون کلدار سرمایه خود را از دست دادند. شماری از تجار با تجربه و سرعتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار می رفتند نیز ادعا کردند که به از دست دادن تمام داراییشان نزدیک شدند. اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به اتهام قاچاق انسان متهم کردند. رسانه های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان 25 ساله افغان مقیم دابلن، به تاریخ 19 نوامبر پس از سوار شدن بر ریل از دابلن به بلفاست در ایستگاه گراند سنترال بلفاست دستگیر شد. او با 5 افغان دیگر سفر می کرد. به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته. گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلن در آیرلند و از دوبلن به بلفاست سفر کرده بودند. گفته میشود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند. یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. یک افغان روز جمعه در محکمه بریتانیا به آزار و اذیت جنسی یک دختر 12 ساله اعتراف کرد. احمد ملاخیل اعتراف کرد که او این جنایت را در ماه جولای در شهر مرکزی نینیتن در بریتانیا مرتکب شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، ملاخیل قبلا این اتهامات را رد کرده بود اما دیروز آن را پس گرفت. ملاخیل با شخص دیگر به نام محمد کبیر که او را در ارتکاب جرم کمک کرده بود در محکمه حاضر شد. پیش از این محمد کبیر نیز دست داشتن در این قضیه را رد کرده بود. محاکمه بعدی آنها برای 12 جنوری برنامه ریزی شده. جنایات مکرر پناهجویان افغان در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باعث آن شده تا بسیاری از کشورها شرایط پناهندگی به ویژه برای افغانها را سخت گیرانه تر کنند. کشور اسپانیا از 30 کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان تحت نام صدای ما را بشنوید میزبانی می کنند. سیومین کنفرانس بین المللی زنان افغان موسوم به صدای ما را بشنوید به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا و به همکاری اتحادیه اروپا و سازمان زنان افغانستان در 12 دسامبر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر خواهد شد. هدف این کنفرانس رسیدگی به بحران جاری در برابر زنان و دختران افغان و ارزیابی وضعیت روبه و خامت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است. انتظار می رود که رهبران بین المللی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان در این کنفرانس شرکت کنند تا یک نقشه راه واضح و قابل اجرا برای تطبیق عدالت، پاسخگویی و اقدامات مؤثر ایجاد شود. یک اثر نقاشی فریده کاهلو به بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن در سطح جهان فروخته شد. این اثر نقاشی فریده کاهلو، هنرمند مکزیکویی، رکورد بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن را شکست. این اثر که در سال 1940 میلادی نقاشی شده روز پنجشنبه در یک داوطلبی آثار هنری در نیویورک به قیمت 54.7 میلیون دلار به فروش رسید. در این اثر کاهلو خود را در حالی که روی یک تخت خوابیدن نقاشی کردند. قیمت‌ترین نقاشی قبلی او دیگو و من نام داشت که در سال 2021 به 34.9 میلیون دلار فروخته شد. این اثر فریده را در کنار شوهرش دیگو ریویرا نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها سایر آثار فریده کاهلو نیز در معاملات خصوصی و قیمت‌های بلند فروخته شدند. دولت مکزیکو همه آثار فریده کاهلو را میراث فرهنگی آن کشور اعلام کرده، از این رو آثار این هنرمند در مکزیکو نمیتواند فروخته و یا تخریب شود. اما این اثر نقاشی او که در نیویورک به فروش رسید یکی از معدود آثار متعلق به شوهرش است که در خارج از مکزیکو زندگی میکند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان می گوید اگر خبرنگاران افغان با منابع لازم دسترسی نداشته باشند، توانایی برای درک آنچه که در افغانستان می گذرد به شدت کاهش خواهد یافت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغان می گوید که خبرنگاران افغان به حمایت بین المللی نیاز دارند.
به افغانی طولانی به رسمی سیستم اوسنی وضعیت جدی پاملار نباید
شد. مقام های هندی می گویند به زودی پروازهای کارگو بین افغانستان و هند آغاز خواهد شد. از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم می شنوید که حاصلات جلغوزه امسال از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد.
من ها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده حدوداً تا 20,000 تن حاصلات به رسمیه.
گزارش هم داریم در مورد این که شماری از تجار پاکستانی می گویند که بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم آنها را با مشکلات عمیق مالی مواجه کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داده که افغانستان با سرکوب دراز مدت حافظه، هویت و امکانات آینده روبرو است. آقای بنت در سخنرانی آنلاین در سمپوزیوم آزادی مطبوعات همچنین افزوده که اگر خبرنگاران افغان منابع لازم را در اختیار نداشته باشند، توانایی برای درک آنچه که در افغانستان می‌گذرد به شدت کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید محدودیت های طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران افغان بخشی از تلاش گسترده تری برای خاموش ساختن اندیشه مستقل و از میان بردن فضاهایی است که افغان ها بتوانند در آن پرسش کنند، تصور کنند یا حتی امید داشته باشند. ریچارد بنت روز جمعه 21 نوامبر در سخنرانی آنلاین در نشست آزادی مطبوعات افغانستان افزود:
These measures form part of a broader effort.
این اقدامات بخشی از تلاش‌های گسترده برای خاموش کردن تفکر مستقل و از بین بردن فضاهایی است که افغان‌ها می‌توانند در آن سوال بپرسند، تخیل کنند یا حتی امید داشته باشند. تأثیر کلی عمیق است و تنها آزادی‌هایی که قبلاً به آنها اشاره کردم را متأثر نمی‌سازد. افغانستان با سرکوب طولانی مدت حافظه، هویت و امکانات آینده روبرو است.
and future possibility.
او با تاکید بر ضرورت حمایت از رسانه‌های تبعیدی و خبرنگاران افغان هشدار داد که اگر خبرنگاران با وجود اراده جدی برای گزارش‌دهی آزادانه به منابع و امکانات لازم دسترسی نداشته باشند، توانایی جهان برای درک واقعیت‌های جاری در افغانستان به شدت کاهش خواهد یافت. این نشست به تاریخ 21 نوامبر در برلین آلمان از سوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغان یا امسو برگزار شده بود. نصیر احمد اندیش، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، نیز در سخنرانی خود در این نشست گفت ژورنالیسم مستقل آخرین سنگر در برابر نابودی است و حقیقت را به گوش جهانیان می‌رساند. او با اشاره به اهمیت رسانه‌های تبعیدی افزود که این رسانه‌ها 70% پوشش مستقل از وضعیت کنونی افغانستان را فراهم می‌کنند و حمایت جهانی از آنها معیار واقعی تعهد به حقوق بشر است. در نشست آزادی مطبوعات افغانستان روی موضوعات چون آزادی بیان و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان، شرایط خبرنگاران افغان در کشورهای همسایه، فعالیت رسانه‌های تبعیدی و دیگر مسائل مرتبط به صورت گرفت. ظاهر چراغ، رئیس کمیته ارتباطات رسانه‌ای سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی درباره این نشست گفت:
در رسانه دو برخی سیلونکو کارپوهان و دزن
خواست ماز پژوهشگران ارسی رسانه، کارشناسان و نمایندگان شماری از سازمان ها و نهادها این بود که به نظام رسانه‌ای کنونی افغانستان توجه جدی داشته باشند. همچنان از اشتراک کنندگان و سازمان های حامی رسانه ها خواستیم که با خبرنگاران افغان مقیم ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی که در وضعیت نامناسب قرار دارند همکاری شود و با پرونده ها و روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن توجه شود.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، محدودیت های شدیدی را بر رسانه ها و فعالان رسانه ای در کشور وضع کرده است، در حالی که طالبان همواره می گویند آزادی رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب منافع ملی، شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی تامین شده، اما بر اساس یافته های سازمان حمایت از رسانه های افغانستان، رسانه ها در 4 سال گذشته شاهد بیش از 550 مورد نقض خشونت و بیش از 25 فرمان محدود کننده از سوی طالبان بودند. همچنان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات 2025 سازمان خبرنگاران بدون مرز، افغانستان در میان 180 کشور و قلمرو در جایگاه 175 قرار گرفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام‌های وزارت امور خارجه هند می‌گویند که به زودی پروازهای کارگو بین افغانستان و هند آغاز خواهد شد. آنند پرکاش، مسئول بخش ایران، پاکستان و افغانستان در وزارت امور خارجه هند روز جمعه در یک نشست خبری گفته که این پروازها به زودی بین کابل دهلی و امرتسر کابل آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در شرایطی که پاکستان تمام راه‌های تجاری و حتی مسیرهای رفت آمد مردم عادی را بر روی افغانستان بسته است، هند در کنار گسترش سایر روابط خود با افغانستان، به‌زودی پروازهای کارگو را با این کشور آغاز می‌کند. آنند پرکاش، مسئول بخش ایران، پاکستان و افغانستان در وزارت خارجه هند، روز جمعه 21 نوامبر در دهلی نو در یک نشست خبری مشترک با نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، اعلام کرد که به‌زودی پروازهای کارگو بین کابل دهلی و امرتسر کابل آغاز می شوند. نوردین عزیزی نیز با اشاره به تاریخ روابط تجاری افغانستان با هند بر اهمیت این روابط تاکید کرد و خواهان تقویت هرچی بیشتر روابط دوجانبه شد. او در این نشست خواهان سرمایه گذاری هند در بخش معدن، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان شده گفت:
من به تاجرانی که در بخش سنگ های قیمتی فعالیت میکنن دعوت میکنم که به افغانستان بیاین. این به نفعشان بوده و خوب ثابت خواهد شد.
او تاکید کرد که در افغانستان زمینه خوبی برای سرمایه گذاری کشورهای منطقه و جهان فراهم شده است. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت همراهش در سفر 5 روزه به هند با مقامهای بلندپایه هندی درباره روابط دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت طالبان نوقت روز 5 شنبه 20 نوامبر در اعلامیه های در صفحه 1 سیاسی تر سابق خود نوشته که در این سفر نشست های با مقام های هندی با هدف تقویت و اتصال روابط تجاری میان دو کشور برگزار شده است. این وزارت افزوده که تاکنون با مقام های هندی درباره افزایش فعالیت ها از طریق بندر چابهار، تسهیل صدور ویزا برای بخش خصوصی افغانستان، معرفی اتشه های تجاری، ایجاد اتاق مشترک تجارت و فعالسازی مجدد گروه های مشترک گفتگو شده که قبلا وجود داشت. در این اعلامیه همچنین آمده که درباره افزایش فعالیت بندر چابهار و ایجاد اتاق مشترک تجارت توافق شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. از سوی دیگر اس جی شانکر وزیر خارجه هند پنجشنبه 20 نوامبر در صفحه یک سیاست یوتر سابق خود نوشت که با نورالدین عزیزی درباره راه‌های تقویت تجارت، اتصال و ارتباطات میان کابل و دهلی نو گفتگو کرده است. او افزوده که در این دیدار بار دیگر بر حمایت هند از پیشرفت و رفاه مردم افغانستان تاکید کرده است. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان در حال گسترش روابط با هند را بسیار مهم می داند که اما مسیرهای تجاری از سوی پاکستان به افغانستان بسته شدند. محمد یونس مومند رئیس اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپل تجارتي اړیکې
افغانستان تلاش میکند رابطه تجاری خود را با همه جهان به ویژه کشورهای منطقه تقویت کند. هند شریک منطقه ای ماست. کشورهای جنوب آسیا با ما تفاوت آب و هوا دارند و ما با آنها صادرات و واردات داریم. این سفر بسیار مهم است و ما با آن خوشبین هستیم. افغانستان در شرایط کنونی به مواد خام و اقلام مختلف نیاز دارد که در هند موجود است و هند اقتصاد نیرومندی دارد. ما می خواهیم علاوه به سرعت بخشیدن به صدور ویزا تمام رابط من با هند تقویت شود.
عبدالاحد کاکر تاجر افغانی که در زمینه صادرات و واردات میوه خشک و تازه با هند فعالیت دارد نیز نظر مشابهی دارد.
انشاءالله پروژه شما که بندی دی سفر کردی؟
آنها در زمان بسیار خوبی سفر کردند، زیرا کنون روابط تجاری ما با پاکستان متوقف شده است. در مقایسه با پاکستان مشکلات ما با هند کمتر است و خوب به پیش می رویم. اکنون امید داریم که تجارت ما با هند بیش از پیش تقویت شود، زیرا از طریق بندر چابهار کالاهای ما بهتر و آسانتر منتقل می شود.
این در حال است که بندر چابهار پیش از این تحت تحریم های ایالات متحده قرار داشت و حدود 3 هفته پیش رسانه ها هندی با نقل از وزارت خارجه هند گزارش دادند که برای فعالیت این بندر معافیت 6 ماه از تحریم ها دریافت شده است. رابط میان حکومت طالبان و هند پس از آن رو به گسترش نهاده که طی حدود 2 ماه گذشته رابط کابل و اسلام آباد تیره شده و تمامی مسیرها میان دو کشور بسته شده است. با دلیل بسته شدن این مسیرها به تاجران دو طرف روزانه $100,000 زیان می رسد. در 1.5 ماه گذشته این سفر دومین وزیر حکومت طالبان به هند است. پیش از این در ماه اکتبر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز به هند سفر کرده بود. اگرچه مشخص نیست که فعلا افغانستان با هند چه مقدار صادرات و واردات دارد، اما قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در دوره حکومت جمهوری مخلوع این کشور میزان تجارت میان دو کشور بین 500 تا 800 میلیون دلار گزارش شده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که رئیس جمهور اوکراین می‌گوید ممکن اکنون اوکراین با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو باشد. رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی شب گذشته به ملت آن کشور گفت که حکومت او با آمریکا و همه شرکایش با آرامش کار خواهد کرد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراین با یکی از دشوارترین لحظات در تاریخ خود روبرو است، زیرا ایالات متحده ای آمریکا بالای کیف فشار می آورد تا با یک طرح بحث برانگیز برای پایان دادن به جنگ راه اندازی شده از سوی روسیه موافقت کند. زلنسکی هشدار داده که اوکراین با خطر از دست دادن یک شریک کلیدی خود روبرو است، اما به منافع خود به گفته او خیانت نخواهد کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی به ملت آن کشور در 21 نوامبر گفت که حکومت او با آمریکا و همه شرکایش با آرامش کار خواهد کرد و تعهد کرد که یک جستجوی سازنده برای راه‌های حل را با واشنگتن انجام دهد که یک روز قبل طرح پیشنویس 28 مدعی را به او تحویل داده بود. زلنسکی گفت ممکن است اکنون اوکراین خود را با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو سازد، یا از دست دادن وقار یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی.
رئیس جمهور زلنسکی لباس سیاه پوشیده بود و با لحن غم‌انگیز سخنرانی کرد. این اظهارات او در حال صورت گرفت که اگر رسوایی فساد حکومت او را تکان داده است. در همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در صحبت با فاکس نیوز گفت که او باور دارد که روز شکرگزاری که 27 نوامبر است یک مهلت مناسب برای رهبری اوکراین است تا در مورد پلان صلح تصمیم بگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته که مسکو آماده مذاکرات در مورد این طرح است و آن را به حیث یک بنیاد بالقوه برای حل و فصل مسالمت آمیز می داند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، پیشنویس پیشنهاد که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایر رسانه‌های خبری رسیده نشان می‌دهد که اگر این پیشنهاد به عبارت فعلیش تایید شود، اوکراین باید بیشتر از 20% قلمرو خود را واگذار کند و امتیازات بزرگ دیگر به شمول محدود کردن اندازه اردوی خود و ممنوعیت پیوستن به ناتو را در قانون اساسی خود انجام دهد. این طرح همچنان محدودیت‌های را بالای ناتو وضع خواهد کرد و انزوای روسیه از غرب پایان خواهد داد، راه را برای رفع تحریم‌ها هموار می‌کند و دعوت مسکو را برای پیوستن مجدد به 7 کشور صنعتی جهان یا G7 تمدید خواهد کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، نه ایالات متحده ای آمریکا و نه هم اوکراین عبارات پیشنویس 28 ماده‌ای را تایید نکردند. روسیه در این مورد اظهارات اندک داشته، پیشنویس گزارش شده و اظهارات مقامات در مورد آن سوالات زیاده را مطرح کرده است.
بیشتر از خبر،
شماری از تجار پاکستانی میگویند که بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم عمده فروشان در راولپیندی و اسلام آباد را با مشکلات عمیق مالی مواجه کرده. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان این زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپه تخمین کرده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شماری از عمده فروشان بزرگ و متوسط در شهرهای راولپندی و اسلام آباد پاکستان میگویند که ده‌ها میلیون دلار زیان کردند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این دو شهر به شمار می رفتند، اکنون ادعا کرده اند که در آستانه از دست دادن همه سرمایه گذاری هایشان قرار دارند. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون پاکستان، آنها می گویند که از قبل برای خریداری میوه و سبزیجات تازه، به خصوص انگور، انار قندهار و میوه های خشک مانند کشمش، مبلغ قابل توجه را به تجار افغان پرداختند. بر اساس گزارش‌ها، کانتینرها و موترهای باربری عامل محصولات فاسد شونده از هفته‌ها به این سو در تورخم در سمت افغانستان گیر ماندند. میوه‌های تازه مانند انار و انگور و سبزیجات کاملاً فاسد شده و بسیاری از لاری‌های باربری دوباره به محل مبدا برگشتند. تجار افغان با قاطعیت تقاضاهای پرداخت غرامت از سوی همتایان پاکستانیشان را رد کرده تأکید میکنند که آنها مسئول فاسد شدن محصولات نیستند، زیرا این مشکل ناشی از بسته شدن سرحد بوده. آنها میگویند که آنها محصولات را طبق قرارداد ارسال کردند. شواهد ویدیویی بارگیری و اسناد را در دست دارند که نشان دهنده پرداخت هزینه های ترانسپورت است. منابع در بازارهای اصلی راولپندی و اسلام آباد نیز تایید کردند که زیان هر تاجر از 40 میلیون تا 100 میلیون روپیه است. یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان نیز زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپیه تخمین کرده. پیش از این تجار افغان نیز گفته بودند که این خسارت به میلیون ها دلار میرسد. بر اساس روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، در حالی که صادرکنندگان افغان تمایل نشان دادند که هزینه انتقال میوه‌های خشک را کاهش دهند و تخفیف‌های 15% تا 20% را پذیرفتند، اما قاطعانه از دادن هر گونه امتیاز در مورد میوه‌های تازه به ویژه انگور، انار قندهار و سبزیجات خودداری کردند. غلام قدیر میر رئیس انجمن تجار بازار سبزیجات در پاکستان میگوید اکنون قیمت فی کیلو انگور و انار در اسلام آباد و راولپندی به 600 تا 700 روپیه رسیده که نتیجه مستقیم برهم خوردن زنجیره تامین از افغانستان است.
همچنین کمبود و افزایش تقاضا نیز منجر به افزایش قیمت انگور در پاکستان شده. حاجی شفقت و محمد مهربان خان تجار عمده انگور، انار و میوه خشک میگویند که معمولاً محصولات افغانستان قبل از شروع فصل خریداری می شود و برای اطمینان از تحویل دهی به موقع در اواخر آگوست و سپتامبر سفارشات به ارزش 40 تا 150 میلیون روپیه ثبت شده بود. اما تنش‌های سیاسی و بسته شدن مسیرها خسارات مالی سنگین را به آنها وارد کرده. بر اساس گزارش اکسپرس تیبیون، تجار پاکستانی آسیب دیده در راولپندی و اسلام آباد مجبور شدند تا برای نجات خود قرضه‌های جدید و بزرگتر بگیرند و تجارت میوه و سبزیجات را در مقیاس محدودتر از سر گرفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تجارت جلغوزه امسال خوب خواهد بود و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد با شرکت‌های هوایی افغانستان گفتگوها ادامه دارد. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان هم میگوید که امسال تنها حاصلات جلغوزه در ولایت خوست به 20 هزار تن میرسد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که برای صادرات جلغوزه به چین گفتگوها با شرکت‌های هوایی افغانستان در جریان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
برای این کار اقدامات گرفته شده. با آریانا و کام ایر گفتگوها جریان دارد، زیرا یگانه و بزرگترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود.
هم حاصل زیاده و هم به تجارت زیاده.
او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگوید ممکن حاصلات امسال تا به 35 هزار تن برسد. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه برای رادیو آزادی گفت
تنها از ولایت خوست طبق آمارایی که نشر شده حدودا تا 20 هزار تن حاصلات به دست میآید و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم که مشمول ولایت پکتیا و همینطور روی هم رفته طرف مشرق لغمان و اینی ساحات اگر در کل جمع‌بندی کنیم انشالله که آمار دقیق وجود نداره، اما تا آخر سال امکان داره که تا 35 هزار تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شده خوست 15 هزار تن بود و قیمت 1 کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان 1900 افغانی گزارش شده بود. آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. در همین حال شماره از تاجران جلغوزه نیز می‌گویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است. حاجی حبیب یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت
جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است، به چین نیز می رود و به هند هم صادر می شود. نرخ ها هم خوب است، تا حال آخر پایین نیامده. تقریبا 1 کیلو 25 تا 27 و 28 دلار است.
این امیدواری ها در حال مطرح می شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که از این پس هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت 1 دلار و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهد. در اعلامیه این معاونیت آمده است که به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیس‌های مربوط به شرکت آریانا 90% تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شد که یک تیاره کارگو یا باربری نیز خریداری کند. جلغوز یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود. این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگه به هند صادر می‌شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگه میان هند و پاکستان به هند صادر نمی‌شود. پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوز افغانستان را پروسس و بسته‌بندی می‌کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌نماید. جلغوز افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به دست آورده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 مقرب سال 1397 به طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوز به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به عنوان روز ملی جلغوز تجلیل خواهد شد. در آن زمان قیمت 25 کیلوگرم جلغوز 50,000 افغانی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیار از روابط مستقیم به ویژه با کشورهای اروپایی، نه تنها بر صادرات جلغوزه بلکه بر بسیار از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com